د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته راغلست. قدر منوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلوم. نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان هغه هیواد بللی دی چې ورځ تر بله پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالات خرابیږي. په دې راپور کې چې عنوان یې دی 2023 کال ښځې تجارت او قانون، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګېدلو بندیزونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د راه فردا رادیو ټلویزیون خبریال رضا شهیر نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د رضا شهیر د ورور وهاب شهیر له قوله لیکلي چې رضا د شنبه په ورځ له هرات څخه کابل ته پر لاره و چې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو امنیتي ځواکونه ونیوه. که څه هم په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه بې خبري ښودلې، خو شهیر وایي چې د ورور د امنیت په اړه اندېښنه لري. د طالبانو حکومت رسمن د رضا شهیر د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 1401 کال کې له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د طالبانو د تشدد 238 قضیې ثبت کړي دي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا یو ځل بیا نیول شوی دی. د ازادۍ راډیو مشال څنګه د حکومتي سرچینو او پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله د خبر ورکړی. د علي وزیر موټر چلوونکی بادشاه پښتین نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګا سیمه کې امنیتي ځواکونو وزیر کوس کړ او پوځي کلا ته یې بوته. پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه تور پورې شوی دی چې په خپل ویناوو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې. علي وزیر دې ته د ورته تورونو له کبله نږدې دوه کاله زنداني و او د تېرې فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه ده. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا سیمه کې چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده، یو کلی له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولی دی. اوکراین د پیاتی خاتکی په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د چین له ولسمشر سره وکتل. دا لیدنه نن پیکینګ ته د انتونی بلینکن د دو ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوي. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د انتونی بلینکن او شي جین پینګ د لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې په شخړه نه اوړي. له 2013 کال وروسته دا چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. بلینکن د دې سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له یو جګپوړي چارواکي او همداراز د بهرنیو چارو له وزیر او نورو مسؤولانو سره هم وکتل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د افغانستان د بشري حقوقو په تیر د ښځو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې خبرې وشوې. د نړیوال بانک د تازه راپور له جزئیاتو به خبر شي چې افغانستان د ښځینه سوداګرو لپاره بد ځای بللی. د افغان سوداګرو ښځو وضعیت په یو مرکه کې شار بو.
مشکل زموږ اساسي مشکل چې دغه د بانکو مسله ده، او بل د ویزه مسله ده، او بل د مارکیټ ښځو لپاره مارکیټونه مشکلات دي.
په کندز کې ځوانان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سیمه ایزو چارواکو له چلند څخه شکایت لري.
دلته امر بن معروف ډیر جدی نیولای د قندوز کې مثلا ډیر خوشاله وړ مسلمانۍ سره زړه کې ده د سنې مثلا خولې کې بل شي کې ګری کې یو څوک هم قندوز کې نه پاتې کیږي
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا او چین د اړیکو د رغونې په هدف پیکینګ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه جزئیات واوري ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو
زما ږغ تر مرکزی حکومت پورې ورسوئ تر څو پورې زموږ د واشیر او دلاران تر مابینځ دغه لاره راته ورغوي
د خپرونې په دوهمه نیمای کې 15 دقیقې اونیس بحث لرو
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لار خوونه طاهر روحان کوي ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکون کوي ریچارډ بنټ وای افغان جونې او ښځې باید زده کړو او کارت پرې خودل شي ښاغلی بنټ نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د بشري حقوقو د نقص کونکو د پیژندنې او له هغوی د پښتنو ګرویګنو کولو غوښتنه وکړه دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمېر معترضو ښځو په کابل کې په یو سرپټي ځای کې اعتراضیه غونډه وکړه حسیب تلاش په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده تلاش صاحب که مهرباني وکړي اوریدونکو ته د بنټ د سرګندونو او همدارس په کابل کې د خځو د اعتراضي غونډه په اړه جزئیات ورکړي
سلامونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو شمیر لوړپړو چارواکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې زده کړو او کارته د افغان جون او خزو په بیرته ستنیدو ټینګار وکړ په دې غونډه کې چې په جنیوا کې تر سره شو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوی تبعیض لامل په افغانستان کې د جنسي اپارټایډ په اړه اندېښنه وښوده هغه ویلي د طالبانو په ایدئولوژي کې د جون او خزو پر وړاندې ژور سیستماتیک او شوی تبیشته او دی وضعیت د جنسي اپارټایډ په اړه اندېښنې راپورته کړې دي د ویل چې دې ټکو د بشري حقوقو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولړې کړې دي او په وینا یې دا سرغړونې تر اوسه دی جنایت په توګه نه دی پیژندل شوی او وضعیت مطالعه او څېړنې ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ولکر ترک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقو لپاره غورځولیتی د په دغه غونډه کې زیاته کړه نظم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو تر ډیر اندېښمن دی ځکه په وینا په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق لپاره غورځولیتی د په وینا اوس مهال د ځنګړي راپور ورکون کې ویش مر نور متخصصانو لخوا د واقعتونو ځینې برخې روښانه شوې دي چې په ځنګړي ډول هلته د دوی شتون او له زندانونو دوی د کارکونکو لیدونو د زمينه برابر کړی ده د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نور غړو بیا ویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شوی نو کته جواب نه دی ویلي خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټول افغانانو حقوقونه خوندي دي هغه ولدي غونډه وړاندې په کابل کې یو شمېر مترز خزو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ دوی ازادي دوته پر را لیگل شوی ویډیوګانو خپل شارونو کې لملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې افغانان په ځنګړي ډول جون او خځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نکړي دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې په وسلې چن اوسنی چلند هم نیوکه کوي خو وخت له طالبانو د طالبانو له رسیدو وروسته په ځنګړي ډول پنجون او خځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګول شوی چې د مترزو خځو له قوله د دوی ورځنی ژوند دی ګډوډ کړی دی
ډیر زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي رادیو خبریالو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د څرګندونو جزئیات اورول ښاغلی بنټ نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې په ژنیو کې جوړه شوې و او ویل چې افغان جونې او ښځې باید زده کړو او کارته پریښودل شي
د
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نړیوال بانک افغانستان د هغو یولس هیوادونو په ډله کې راوستی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په خپل تازه راپور کې چې عنوان یې دی په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون، افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د سوداګرۍ لپاره قانوني حالت خرابیږي. امید ظهیرمال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
نړیوال بانک وایي افغانستان د 1.9 نمرو په لارو سره له یمن او سودان وروسته د خزینه سوداګرو لپاره تر ټولو بده سیمه ده. د بانک په خپل تازه راپور کې چنني په 2023 کال کې خزی تجارت او قانون عنوان لاندې خبر کړي، افغانستان د هغو یولس هیوادونو په نوملړ کې راوسته چې تر ټولو ټیټ عاید او اقتصاد لري او تر خوای تاوتریخوالي او جګړو، ناسمو پالیسیو، جنسیتي توپیر او د ادارو او بنسټونو بې ثبات حالت د خزو په تجارت باندې اغیز کړی دی. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې د رژیم وروستي بدلون د افغانانو په اقتصاد او په ځانګړې توګه د خزونچونو په سوکالۍ منفي تاثیر کړی دی. د نړیوال بانک په راپور کې د طالبانو لخوا په افغان جونو خزو وروستیو لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي، طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي چې د خزو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیا محدودوي. نړیوال بانک د بیل کې په توګه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو بندیز، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدو، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار د خزو منع کېدو او له محرم پرته د خزو په سفر بندیز ته اشاره کړې چې د نړیوال بانک له قوله د محدودیتونو او بندیزونو د نجونو او خزو قانوني وړتیاوي کمزوري کړي دي. راپور کې وړاندې لیکل شوی ډېرې د محدودیتونو او بندیزونو د شفاهي فرمان پر بنسټ لګول شوی چې جنسیتي توپیر یې پراخه کړی دی. د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد مو د نړیوال بانک د دې راپور په اړه خبرګون وغوښت، خو هغه ځواب را نه کړ. مګر وړاندې یې ویلي د دوی حکومت په شرعي چوکاټ کې د خزینه سوداګرو د سوداګرۍ پراختیا ته ژمن دي. په همدې حال کې کشمیر خزینه سوداګری وایي د تیر په پرتلې کار روزګار خراب شوی او تر خوای د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی او محدودیتونه او بندیزونه یې په سوداګری بداغي زکړی دا. یو خزینه سوداګر چې نه غواړي د امنیتی ستونزو لامل یې نوم په راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
بازار لږ ضعیف ده، خرید فروش چندان نشته، نو دغه مشکل چې دا یعنی ټول دغه تجارت بشو یا سوداګری خزې دي مثلا خزینه دی که نارینه دی ټول مشکل سره مخ دی، ټول مثلا ټام سوی دی خپل تجارت مشکل لري، یعنی رکود سره مواجه سوی دی.
په هرات کې د زعفرانو یو بل سوداګر مېرمن چې دا هم د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي نو موغه غیر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل لزګونو مېرمنو ته د کار زمينه برابره کړې و، خو اوس یې نه یوازې دا چې ډېر شمیر خزینه کارمندان یې له دندو ګوښه کړي، بلکې خپلې سوداګري له سقوط سره مخ ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او ترې د ګټو اخیستو لپاره له خصوصي سکتور سره په ګډه د اختر بازار بونوم څلور ورځنی نندارتون پرانیسته. د دې نندارتون پر مهال بیا یوې خزینه سوداګری چې ویډیو یې د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې ملي ټلویزیون خپره کړې ادعا کړې چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د طالبانو اوسنی رژیم ورته زمینه برابره کړې ده. هغه ادعا چې د ټولو نورو خزینه سوداګرو له خولې نه ده اورېدل شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې شمیرلی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د سوداګرۍ پر وړاندې رامنځته شوي خنډونه په قانوني بڼه نه دي تسجیل شوي، بلکې دا محدودیتونه په شفاهي ډول عملي کیږي او د ښځو سوداګریز فعالیتونه یې محدود کړي. مرسلین ارسلا د نړیوال بانک د دې راپور په اړه له یوې سوداګرۍ مېرمنې ممتاز یوسفزی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې اوسمهال په افغانستان کې د ښځو سوداګرۍ له کومو خنډونو سره مخ ده.
چې دولت سیاسي راغلی ده موږ خپل دغه تجارت مختم بولای د امارت اسلامي طرف نه کوم موانع تر اوسه ایجاد شوی نه ده، او مشکل موږ اساسي مشکل چې دغه د بانکو مسله ده او بل د ویزا مسله ده او بل د مارکیټ خزو لپاره مارکیټونه مشکلات دي چې موږ خزو لپاره مارکیټ نه لرو او دوی مسله تولیدي او مارکیټ نشي دوی خرڅ کی، خزو دونه توان دي اخیستلو مواد نه لري دوی تولیدي شان زر واخره خپل د دغه چې دوه کال کې چې دغه دوله بیکار دي بے معاش دي او دغه مخصه ټول نه نه کوي، نو باید مارکیټونه جوړ شي چې د خزم پکې رافت آمدو کې او نه نه پکې رافت آمدو کې او د خزونه باید مسولیت او تولیدات باید واخلي.
د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلی دی چې ځینې محدودیتونه داسې رامنځته شوي چې قانوني بڼه نه لري، بلکې په شفافي توګه ویل کیږي ښځو ته او د هغوی د سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې موانع ایجاد کیږي. دا موانع کومې دي او ستاسو تجارت یې څونه محدود کړی دی؟
فقط مهم اساسي خبره دا ده چې دوی ښځو لپاره داسې موانع ایجاد شوی چې دوی باید بدون د محرم نه باید سفر ونه کړي. نو بانک جانی چې غواړي چې دا مارام دی او بزنس سره جدي لار شي سفر وکي، هغه سپانسر شي دغه مصارف ورته ورکړي شي، نور مشکل خو نه دی. دوی کوي چې د خپل مارام سره رفت آمد وکي، یعنی د امارت اسلامي طرف نه د تګراتک مسله نشته، فقط دوی وایي چې خارجي سفر کې باید دوی یو مارام ځان سره بیت لري. خو ښه خبره ده چې ځکه چې ښځو لپاره مې یو مارام ضروري ده او نایله لپاره مې یو مارام ضروري ده چې لار شي، دا ښه خبره ده. خو چې حداقل دوی سره باید توان د مصرف باید ورسره وي. نو متاسفانه موږ خو دغه درې څلوېښت کاله جنگ تیر کړی، موږ توان مالي دوره نشته، امکانات مو نشته، ځکه نو دغه موږ لپاره یو ستونزه ده، یو مشکلات ده.
اغلی سوزی، نړیوال بانک په افغانستان کې د ښځو د سوداګریز فعالیتونو راتلونکی ډیر ناهیلي کوونکی بللای، نو ساسو د سترګو لیدلای حالت دی که وضعیت هم داسې دوام وکړي، د ښځو د سوداګری راتلونکی به په افغانستان کې څنګه وي؟
زه راتلونکی ان شاء الله بزخ خپل ډیره خوینه مزګه چې مونږ الحمدلله امنیت بالکل سیف ده، او یو ځنه مشکل مچ دی اقتصادي مسله ده چې ان شاء الله د حل شي، او بانک جانی خپل نغوري چې خلق لپاره افغانان لپاره دې کارو کی، ځکه چې دغه ستونزې مشکلاتونه ایجاد کړي. په خو ول دې دا خبر نه کوله، په خو هم انفجار ډیر زیات او انتاری ډیر زیات او ادم ربایي په ډیر زیات او هغه دې کار کوي، شو اوس کار کوي، ځکه چې جامعه اوس خدای سیف ده. او خپل په افغانستان کې، خپل په افغانستان کې بدغه سرور دي ولایتونه کې چې هر رقم کار چې خلکو غوړي کوي، ځکه چې رافتوه د اوس آسان شوی ده، کوم ستونزه مشکلات پکې نشته. یعنی هر څوک کولی شي خپل بزنسونه خپل افغانستان کې مختوي سي. او مهمه خبره چې د موانع چې ده فقط موانع دغه د نارینه او د خزنه مسله ده، چې دغه برانچونه کې چې دوی مواجګه برګزاري باید تر تر نارینه را نشي. نو اوس خو په دغه وطن کې خزر بیکاره شوی دی، خپل عاید نه لري چې لاش دغه مواجګه نه خپل ځان لپاره مواد خیداري وکي، خو مجبور باید دغه پیسې ټول نارینه ساده نارینه باید در راشي خیداري لپاره. او خزینه لپاره ډیره مشکله چې دا شانو افته، ځکه چې دوی سره کومه د شفاف افغانستان کې څه چې مهم ده، یو امنیت، موږ امنیت لرو، فل حال اقتصاد مو ډیره ضعیف ده، اقتصاد ډیر زیات لرو.
سوداګر میرمن ممتاز یوسفزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپور نه وړاندې خبرونه کوي، راځي خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د چین ولسمشر شي جین پینګ د دواړو هیوادونو د اړیکو پر خوالي او یو لړ نورو مسایلو خبرې کړي. د دې دوه سیالو زبر ځواکو هیوادونو جګپوړي چارواکي داسې مهال سرګوري چې له دې مخکې د تایوان پر سر د واشنگټن او پیکینګ اړیکې ترنګلې دي. اسدالله لودین د دې موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پیکینګ ته د خپل کمساري دوه ورځنی سفر په پای کې نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. د چین ولسمشر دغه خبرې ډېرې ښې بللې او ویلې دي دواړه لوري د یو شمیر مشخص مسایلو پر سر له پرمختګ وروسته هوکړې ته سره ورسېدل. ښاغلی شي هیله ښودلې چې دغه لید کاتبه د چین او امریکا د اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، او په خبره یې د دولتونو ترمنځ تعامل باید تل د رښتینولۍ او متقابل درناوي پر بنسټ وي. دا له تیرو 15 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. د چین له ولسمشر سره د بلینکن لیدکاته د هغه د سفر په ورستیو کې تایید او رسنیز شول، او لیدیزو اجانسونو لیکلي دا ګام څرګندوي چې چین غواړي له امریکا سره خړې پړې اړیکې بیرته ورغوي. بلینکن پیکینګ ته د سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له لوړ پوړي چارواکي وانګ یی او د چین د بهرنیو چارو له وزیر چین ګانګ سره هم کتلې دي. له چین ګانګ سره د بلینکن لیدو کتو ونیم ساعته دوام کړی، او دا د ملاقات له پلان شوي وخت زیات وو. بلینکن تر دې سفر وروسته خبریالانو ته ویلي د بشري حقوقو د اندېښنو په ګډون یې په یو شمېر مهمو مسلو له چینایي لوري سره خبرې کړي. او په خبره امریکا غواړي هر موضوع د ډیپلوماسۍ لاره هواره کړي. په راپورونو کې راغلي چې چینایي ډیپلوماټانو له امریکایي لورې غوښتي چې د چین د ګواښ د نظریې له تبلیغاتو ډډه وکړي. چین ته د بلینکن سفر تیرې فبروري میاشتې ته پلان شوی و، خو هغه مهال دا سفر وروسته تر دې وځنډېده چې امریکا وویل پر خپل فضای د چین یو جاسوسي بالون رانسکور کړی دی. د چین او امریکا اړیکې له سیاسي پلوه مهمې بلل کېږي، خو د ځینو مسلو پر سر دغه اړیکې په دې وروستیو کلونو کې خړې پړې شوې. په اوکران کې د روسیې له جګړې د چین ملاتړ او د تایوان په وړاندې د چین ګواښونه هغه مسلې دي چې د واشنگټن او پیکینګ اړیکې کړکېچنې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل چینایي سیال ته د واشنگټن د سفر بلنه ورکړې او خپل د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي راتلونکو څو میاشتو پورې به د چین له ولسمشر سره وګوري او په اختلافي مسلو به خبرې سره وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د کندوز ولایت یو شمیر ځوانان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د امر بالمعروف د ناوړه چلند له کبله زیات شمیر ځوانان د وطن پریښودو ته اړ شوي دي. خو له هغه مخکې قدر من اوریدونکو ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته راړوم چې ملالۍ بشیر چمتو کړې.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د هغه افغان پیلوټ په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې او له برتانیا څخه روانډا ته د اخراجې دوله خطر سره مخامخ دي. هغه چې د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې همکاري کړې ویلي کله چې برتانیا هلته د استوګنې درخواست رد کړ دی فکر کوي چې هیر کړای سوی دی. دا ورځپاڼې په لیکنه د دغه افغان پوځي خدمت دومره نه دی چې له برتانیای د اخراج مخه ونیسي. د افغانستان د هوایي ځواک دغه بریدمن چې د ائتلافي ځواکونو د ګڼو جنگي ماموریتونو پر مهال یې الوتنې کړې وې خپل ژوند ته د ورپېښ خطر لکبله خپل میرمن او یو ماشوم په افغانستان کې واز پرېښودل او په یو وړه کشتي کې برتانیا ته ورسید. کله چې د افغانانو د بیا میشتیدلو او مرستې په طرح یا ARAP کې د درخواست پر شرایطو د نه برابروالي له کبله رد سو، دغه پیلوټ باید اوس انتظار وکړي چې روانډا ته لیږل کیږي کنه. د برتانیا کډوالۍ د دې طرحې هدف له افغانستانه د هغو کسانو ایستل دي چې هلته یې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې ده. دغه افغان پیلوټ چې نوم یې نه دی اخیستل سوی دغه راز انتظار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت به یې ومني کنه. دغه وزارت ویلي چې دغه پیلوټ پر درخواست به غور وکړي. یاد پیلوټ انډیپندنت ورځپاڼې ته چې په مارچ میاشت کې د لومړي ځل لپاره دا موضوع پورته کړې وه ویلي دی واقعا نا امید دی. د ورځپاڼې په لیکنه تر اوسه له افغانستانه څلیر وزرا او 1500 کسان برتانیا ته استل سوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو لانګ وار ژورنال انټرنیټي خبرونې له القاعده شبکې او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره د افغان طالبانو پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پایل کې راغلي چې افغان طالبان د القاعده شبکې په مرسته تحریک طالبان پاکستان ته په مستقیم ډول پناه ورکړي، ملاتړ او روزنه کوي، هغه ادعا چې افغان طالبان یې نه مني. د خبرونې په لیکنه له تحریک طالبان پاکستان د القاعده او افغان طالبانو د ملاتړ موضوع په هغه راپور کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې برابر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور یو اړخیز او نامتوازن بللی او ویلي دی د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ خطر نه وي او حکومت یې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د لانګ وار ژورنال قلیل کوال وای د افغان طالبان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اړیکې په افغانستان او پاکستان کې په تیرو دوله سيزو کې د جګړو پر مهال پیاوړې سوې دي. د مقالې په وینا د تحریک طالبان پاکستان مشر د طالبانو له امیر المؤمنین سره بیعت کړي او وای دوی د طالبانو د اسلامي امارات یو برخه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې ویلي د تحریک طالبان پاکستان د جګړه مارو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې رسیدي.
شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي. خو له هغه مخکې د کندوز یو شمیر ځوانان په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دا محتسبان هغو سلمانانو ته چې د دوی ویښتان او ګیرې جوړوي بې دلیله جزاګانې ورکوي.
یو زیات شمیر کندوزی ځوانان او سلمانیان د امر بالمعروف ادارې د کارکوونکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د یادې ادارې محتسبان د سلمانیانو دوکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نایانو په وښلو ډبولو لاس پورې کوي چې ګواکې په ګیرې کې خط اچولی او ویښتیان یې د غربیانو په شان جوړ کړي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 25 کلن ذبیح‌الله ازادۍ راډیو ته وویل
دلته امر بالمعروف ډېر جدي نیولی ده. قندوز کې مثلا ډېر خوشحاله وړ مسلمانۍ سیده زړه کې ده، داسې نه مثلا خولۍ کې بل شی کې ګیرې کې یو څوک هم قندوز کې نه پاتې کېږي. ټول ځې ایران خوځي، ترکیه خوځي، هر خواته ځي. جدي ډېر مینې سه هر څوک خپل په زړه پرې دی، خپل پوهېږي هر څوک.
دغه ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو ابرو عزت په پام کې ونیسي، نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي او غیر اسلامي چلند ورسره کوي. د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی 13 کلن نوید احمد د امر بالمعروف محتسبانو د چلند په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ما هر روز شکنجه میشیم، ما خودمو بیخی به تنگ آمدیم.
هر ورځ د امر بالمعروف محتسبانو له خوا بې عزته او بې ابرو کیږو چې په ژیرو کې ولې خط اچولی او ویښتان مو ولې دا ډول جوړ کړی دی. له خلکو سره انساني چلند نه کوي. د دوی د ناسم او غیر انساني چلند له امله زیات شمېر ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده.
دوی د طالبانو له لوړپوړو چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف معروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي ترڅو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي. 25 کلن فیروز خان چې په کندز ښار کې د سلمانۍ دوکان لري وایي
امر بالمعروف که ما را بیادر اذیت میکنه یا آزار میته، میگه که بیادر ریشه کوتاه نکنه.
د امر بالمعروف کسان هر ورځ موږ ځوروي او سپک سپورې موږ ته وایي. د دوی د زیات فشار له امله آن زموږ د پیرېدونکو شمېر هم کم سوی دی. موږ د دوکان کرایه، د کور کرایه او د کور لګښت لرو. د دوی له ناسم چلند څخه ټول خلک په تنګ راغلي دي، ځکه د خلکو ابرو عزت ته هیڅ پام نه کوي.
د نوموړي ولایت یو بل سلمان محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دین مو شما که از دین حطوفت و مهربانی است، دین شفقت است. ما خواهش ما
د اسلام دین د شفقت او مهربانی دین ده. موږ د امر بالمعروف له چارواکو غوښتنه کوو چې خپل متسبانو ته د انسان کرامت او انسانیت کو اړه پوهاوی ورکړي.
سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د امر بالمعروف د چارواکو نظر هم راواخلو.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولې. د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه بیا د هلمند تر واشیر ولسوالۍ پورې 115 کیلومتر لار ده چې ټوله کند او کفر ده او مسافر مټروانان او د واشیر او دلارام ولس پر دغه لار د سفر پر مهال سخت ستونزه سره مخامخ کیږي. هیله مې ده چې دغه زما ژغ د هلمند ولایت تر معالي حکومت او همدغه راز تر مرکزی حکومت پورې ورسوي ترڅو پورې زموږ د واشیر او دلارام تر مابینځ دغه لاره راته ورغوي. تقریبا د واشیر ولسوالۍ څخه بیا تر دلارامه پورې 130 کیلومتر لاره ده چې دا ټوله خامه او کندو کفر ده او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
پوښتنه مې درلوده، ما دوی وایي دا طالبان وایي چې ملا معافه کړې ده، نو عام معافه خو نه ده دلته، عام معافه شي دلته په دې معروف کښې چې زموږ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ کښې زه خپله د دې ځای یم چې دا دلته حالات چې کې چې هر سړي کم سړي توپک په غاړه دي، هغه اوس دونه په دې نظام د خلکو سره دونه بده رویه شروع ده ورور سوامي چا د چا سره نه ده کړې. بیا نو په دوی څنګه کوي؟ په دوی باید د ولس وغواړي چې دا 40 کاله بدمنی دوی جوړه کړې وله، د دوی د لاسه دوی د بهرنیو په لاس دا کارونه ایستل او دا جنجالونه دا پیتنې دا ماینونه ګمان. نو پر هغه سربیره نن دې خلکو سره دلته دونه د میرې د مور پر کیږي، څه درته ووایم.
همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. دغه نوي نیالګي سې کوم کېنول سوي دي، دا اوبو ته ډېر سخت ضرورت لري او بارانونه هم نشته، خصوصا په دې ختیځو ولایتو کې دغه سګني نیالګي ډېر سخت ضرورت لري اوبو ته، او دغه چې د هر چا په مخه راځي او وسه یې رسیږي باید لږ ځان په تکلیف کې او دو ته اوبه واچوي او دا تازه وساتي، ځکه چې دا ډېر په مشکل حال کې دي. او که حکومت ساحو کې چېرته حکومت کرلي، حکومت نه هم غوښتنه کوم چې دغو ته په وخت باندې رسیدګي وکړي، اوبو اچولو غم ور پیدا کړي ځان سره، او خپل او پردی دینه ګوري خو سه مسخد وسه رسیږي باید دانیالګي حق لري پمنګ باندې سدا په وبو باندې ماړه وساتو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د مازیګر څلور بجې